السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې 45 دقیقې تاسو ته موسیقي خپرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به راپورونه او خبرونه هم خپاره کړو دغه پروګرام مهمه موضوع دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ یادونه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام هند ته تللی دی او د ویلي دي چې ټیم یې په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره پاتې دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس ګوري. په غزنی کې د هوایي برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو د مخه په نښه شوی او له منځه تللی دی. او تهران د 2015 کال شمی تړون اروپایي لاسلیکونکو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي ایران به د یاد تړون د تعهداتو زیات واوړي. خبرونه د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده.
We now see a real chance for peace in Afghanistan. We are closer to a peace deal.
موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته د تر بل هر وخت نږدې یو او ناتو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناتو سازمان منشي دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډیر پرمختګ یادونه وکړه. تمه کیږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. په غزنی کې د هوایي برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف تر رسیدو د مخه په نښه شوی او له منځه تللی دی. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو دغه موټر له خواجه عمري ولسوالۍ د ځانمرګې برید په هدف د غزنی پر لور لیږه چې برید ورباندې وشو.
دښمن پلان درلود چې له چاودیدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزنی په مرکز کې پر دولتي تاسیساتو تروریستي برید ترسره کړي. خو له نیکه مرغه موږ ته تر رسېدو مخکې یو پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایي برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم لوی ځانمرګې بجر سره یو ځای له منځه وړل شوي دي.
خغلی نوری زیاته کړه درې یو برید کوونکو په یو جلا پیخه کې نیت درلود چې په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ایز پاتون قومندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني خو هدف تر رسیدو د مخه وپیژندل شو او ووژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو ګڼل کیږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوذ روحاني مشر آیت الله محمد آصف محسنی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي نوموړي له 1 کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلی محسنی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړ چې د هغه وخت د شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلی محسنی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریاو وروسته د دولت لوړپوړی ویاند شو او د کورنیو جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچېد. نوموړي د افغانستان د کورنیو جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ ونښتې رسما خپل مخالفت اعلان کړی و. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي د یاد تړون له تعهداتو به زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویان بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډوو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. بریتانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو امریکا، چین او روسیې سربیره له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلې او پر ایران له هماغه وخته سخت بندیزونه لګولي. اروپایي هیوادونه لا نه دي توانېدلي چې په ایران د سختو بندیزونو مخه ونیسي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی او دا هیواد هم په خبرګون کې له زیاتو هغو ژمنو تیر شوی چې د اټومي تړون په نتیجه کې ورته قایلې ده. له دې ډلې د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان د ویاند بهروز کمالوندي په خبره د درنو اوبو کچه له 130 ټنو اوختي او له 300 کیلوګرام زیات یورانیم یې بډایه کړي. بډایه یورانیم او د اټومي بمونو په جوړولو او درنی اوبو هم د اټومونو د ازمایښت په دستګاه کې کاریږي. شمالی کوریا نن سهار بیا دوه راکټونه ازمویلي. ویل کېږي دا راکټونه د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمرینو په غبرګون توغول شوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی معلوم شوی ویلي د امریکا او جنوبي کوریا تمرینونه دوی اړ کړل چې د ملي دفاع د یو حیاتي عنصر په توګه راکټونه جوړه او ازموي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي د شمالي کوریا دا راکټونه د دغه هیواد له لویدیځو ساحلونو توغول شوي او په ختیځو اوبو کې لویدلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د عدلي وزارت څخه د داسې قانون د وړاندې کولو غوښتنه کوي چې د لویو جرمونو او ډله ییزو وژنو عاملینو ته د اعدام سزا ورکړل شي. ډونالد ترامپ د اګست پر 15مه له سپینې ماڼۍ په یوه ټلویزیوني وینا کې دا خبره وکړه.
Today I'm also directing the Department of Justice to
دا ویننز د عدلی وزارت ته وایم چې داسې قانون وړاندې کړی چې لمخي هغه کسان چې کرکجن جرایم او ډلیزی وژنې کوي د اعدام سزا وویني او دا چې دغه سزا باید جر تر جره او پرته لکلونو غیر ضروري زنده عملي شي. ولسمشر ترامپ د تکساس او اوهایو د ورستیو پیښو په غبرګون کې وویل چې په امریکا کې کرکه ځای نه لري. د امریکا د تکساس او اوهایو ایالتونو په دوو مرګونو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. یو بریدګر د پیښې پر وخت ووژل شو او د بلې پیښې بریدګر پولیسو ونیو. د تکساس سرنوال ویلي مجرم ته یې د مرګ سزا غوښتې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ یادونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ماښام په ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو په دوحه کې بحث دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلې بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه سوي. زلمی خلیلزاد لیکلي تیرونی د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحې کې تیر کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړې دوه پر پاتې مسایل مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. شغلی خلیلزاد لیکلی چې دی په یو مخکې پلان سوی سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړی زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادهیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. شغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. شغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یوه فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار پاکستان سخت غوسه را وپاروله. د ناټو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکو محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولای سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د شغلی خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ زیاته شوی، چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکرات باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر خغل خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو لامل دا ده چې غواړي چې په دغسې حساسو شیبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه حد پورې چې امکان ولري دی هم پکې منځګړتوب وکړي، نه داسې چې مستقیما منځګړتوب، خو له دواړو خواو نه وغواړي چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماتیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو د تیر په شان یو ځل بیا د سولې پر روانې پروسې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د دوحې خبرې په کوم لور روانې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي تر اوسه هم د سولې خبرې یوازې د دو اړخونو یعنې امریکا او طالبانو ترمنځ محدودې دي، چې آن د خبرو مهم ټکي تر اوسه له افغانانو او د سیمې له هیوادونو سره شریک سوي نه دي. د لیکوال په باور که دغه انحصار مات سي او د چین او روسیې په شمول د سیمې هیوادونه د سولې پر بهیر ورګډ سي، لږ تر لږه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی توافق د دوی په تضمین تایید سي، بیا هیڅ لوري ته هم د دې توافق ماتول داسې اسانه نه دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي یوازې د چین او روسیې ور شریکول هم کافي نه دي. طبیعي ده چې بین الافغاني تفاهم او په ټوله کې پر افغان سوله، سیمه ییز اجماع او یوه ګډه پریکړه د جګړې پای ته رسول تضمین ولای سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید د سولې اهمیت درک کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې ډېره جالبه دا ده چې په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو بهیرونه پیل سوي چې د لیکوال په باور یو بل نفي کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله له انتخاباتو زیاته مهمه ده، افغان حکومت باید د ملت د زړه غږ واوري او ورته لبایک ووایي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات خیالي ترسره نه سي. د سرخط په سر مقاله کې راغلي په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي انتخاباتو ته چمتووالی لري او که دوه ټیمونه هم انتخابات به ترسره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ممکنه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا ولري چې سراسري انتخابات ترسره کړي. نو که دغه انتخابات هم وسی ستونزې به وزېږوي او لاره به نورو کړکیچونو ته پرانیزي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات به هرو مرو کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتو سره هم حاله د سولې خبرې هم روانې دي. د انتخاباتو مخالف او وسلوال طالبان هڅه کوي چې انتخابات ترسره نسي. د لیکوال په باور دواړه د افغان ولس په ارادو پورې اړه لري او زیات ورته مهم هم دي او بلابل به تعقیبېږي.
بریتانیا په فارس خلیج کې د امریکا متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو له نړیوال ماموریت سره یوځای کیږي. دغه ماموریت په هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ ساتنه کوي. جرمني نن وویل له دې ماموریت سره نه یوځای کیږي، خو د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره یوځای په خلیج کې د خپلو کښتیو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي ماموریت جوړوي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د هرمز تنګي د سوداګریزو کښتیو د تګ راتګ لار د چی فارس خلیج له عرب سمندرګي سره نښلوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې بریتانیا پریکړه کړې چې په خلیج کې خپل کښتۍ او نور وسایط له غیر قانوني خطرونو څخه خوندي کړي. نوموړي وویل موږ له امریکا او نورو سره په ګډه هڅه کوو څو په هرمز تنګي کې د ستونزو د مخنیوي لپاره حل لار پیدا کړو. د بریتانیا د دفاع وزارت راپور له مخې د دې هیواد سمندري ځواکونه د امریکا متحده ایالاتو د سمندري قواو ترڅنګ د هغو کښتیو او وسایطو ملګرتیا کوي چې له هرمز تنګي تیریږي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د لندن او تهران ترمنځ د یو بل د تیل وړونکو کښتیو د نیول کېدو پر سر شخړې ډېرې سوي دي. تر دې وړاندې امریکا له خپلو متحدینو غوښتي وو چې له دې ماموریت سره یوځای سي، خو اروپایي هیوادونو لیوالتیا ونه ښوده. جرمنی ویلی چې د امریکا په مشرۍ دغه ماموریت سره نه یو ځای کیږي. دغه هیواد پرون وویل هڅه کوي د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه په خلیج کې د کښتیو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي ماموریت رامنځته کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بیا ویلی چې دا کار وخت اړتیا لري چې اروپایي ټولنه دې مسلې ته وهڅول سي. هاخوا په ایران کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نن د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې یوازې پاتې ده او نسی کولای ائتلاف جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د امریکا ملګري دي له دې هیواد سره په ائتلاف جوړولو شرمېږي. په جبل الطارق کې د برتانوي ځواکونو لخوا